او د هر هغه سسخه مخنیوي کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګل
لازم ما تراکه، راځه راځه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو چې ما نه لرم غونچه ګل وروره.
تو نه نو مریض دی چنار ګل، اسې اندېښنې کې شکر دی روغ او جوړې.
غونچه ګل
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته، راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، لاغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر افه کې وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده، خو مونگا و تازو چه مریضان شو بیا دو روغ صورت پا قدر پیگو لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چیر تا دای تشناف دا چمرا لرشو وای
دومره ورغتا کری دا قده زا ورزا زبا در تلتا و داریگم
سامه ده.
دا طول زمال لاز ولی می پونی ملاره که لگنده پوستی که سرخ کتا کهو پدې خبر حالت په لار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلې چې سال شوه ده.
غونچا ګل ولاړې
او ولې دومره زر راوته؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی یا وې پکې بسترې اچي
ملانډې ما واخا اس مې ناز کې تاو ده.
خانو ته لګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما ده ورزه خدای چې غونچا ګل شته څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنار ګله راځه چې ځو له خیره سره. الا راځه.
سمه ده، چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. ته صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لاس دې. آفرین راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې، بس صحیح شه، کور دې ودان.
زهن کلکه تو صبر چه زور پورته شم چه حرکتو کل خیره سره. بسم الله.
قرار قرار زهن سکه لد پا قرار زهن
سمده پا قرار زهن موار خطا که چنار گل پونشوی چه ولی ناسا پا مریشوی؟
نه ولی هیت پونشوم چه ولی مریشوم، داسی چه می خوردلیم ندی؟
اما خادی سشه خوردی زکه داسی مریشوی. خامی مکاوه ای دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوی.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنار ګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
اوه سم روانې، خیر اوسې.
اوه داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې بم دې ژوبل نه کې. ای خدای دې فارکه
دا څه کوي والکه غونچا ګله؟ اوس به دې ټکر کړی وو.
خدای چې بد شلو ناڅاپه وایي را منډې کړې.
لگه احتیاط کوا یارا،
زما لابا نوم وی ناسا پا منده کرا.
آه دای کلینی خورا و رسیده
خو لخیره سرا داده راو رسیده دوستو ایز غم مکوا دیسی خکیه گی لخیره سرا.
وهم خدای دی پخلی برکت که درزا چه دنه نورزو.
ها دا بوتل در واخلا او زر بیتراشه چه وینه دی ماخلا.
کور دی لغالی دکشه یعنی ډېر مریضیم.
نو نه به مریضېږې، پاکۍ او نظافت ته پام نه کوې. هره بلا چې لاسته درشي خورې. ته دې ځان ته وګوره څومره خیرن یې.
غبار صاحب زه کاریګر سړی یم، ټوله ورځ مې له خاورو او خټو سره سرو کار دی.
ته راشه چې زه دې وینه واخلم بیا ورځه. دې کالۍ ته دې ګوره چې کلینیک ته راتلې نو کالي خو به دې بدل کړي وی که نه؟
ما نه خپل ځان هېر و، ته د کالیو غم کوې.
هر وخت چې ډاکټر ته تللې اول د کالي او ځان ښه پاک کا او بیا ډاکټر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هیڅ په خبره نه پوهېږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس دې راکه.
اخ اخ شوبل دې کړم، څومره کلک زړه لرې، لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلې دي. زه ورځه.
سمه ده ورځم. اوهو دا ساس فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم، استاده دلته څه کوي؟ مریض یې؟
اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دی وی لکه چې مریض یې؟
هو والا لگ نه جوړایم.
الله والکه چنار ګلا دا ولی ته خو لکه چې ډیر مریض یې؟
هو والا چندان نه ښه نه یم. غونچا ګل را سره راغې خو ناڅاپه نه درکه شو. زه تشناب ته ورځم، ته رانه لاړ نه شې.
والکه چنار ګلا هیڅ غم به نه کوي، زه در سره یم.
استاذ فیروزه تلا نه تللی؟
چنارګل ته پته مې تشناب ته تللی دی.
چنارګل ته مې معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولې شیان خوړلي، ځکه مریض شوی.
هغه دی چنارګل راغ. چنارګله هله بوتل دې راکه چې غبار صاحب ته یې یوسم. راځه راځه ته دلته ارامه کښېنه.
ګوره چنارګله، څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خورې، اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي، پوه شوې که نه؟
سمه ده غبار صاحب. د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کیږي.
نه بابا، یو علم خلک راته په تمه دي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم.
زه ورپسې راځم چنارګله یاره، هیڅ غم به نه کوي.
کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډېر کا.
تا سره چنارګله، ته خو په موږ ټولو حق لرې، ټول عمر ته زموږ خدمت کوې. خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه. ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته.
سمه ده، دا لاس زما ته راکه چې چېرته ونه لوېږې.
ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچه ګل لکه چې ځان رانه پټ که.
څه کار به ورته پیدا شوی؟ راځه راځه زه درسره یم. راځه.
سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم.
نه یاره دومره زر نه مړ کېږي. راځه لږ لاره پاتې ده. راځه.
زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن راسره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم.
چنار ګلا تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه، زه خو د ټول کلي خدمتګار یم.
همداسې ده چنار ګلا، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې.
کور دې ودان استاد فیروزه، دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه.
کور دې ودان استاذه،
ته راځه دلته په دې تیګه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه را وړم. آفرین.
سمه ده، دا کښېنسته. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنارګلا؟
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنارګلا، والکه یو بوتل اوبه راکه.
شاباسې، اوبه ما ته راکه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیه، دا دې پیسې دې واخله. او دا هم دا ستا بخششي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنار ګلا دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یم. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شې.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو هر شی چې په لاس راغلل خورمه یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډیر خطرناک مرض ده، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډیر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژني یې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو. له خیره
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشي خپله کډه راوړه. د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو. یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانه، ته دې موږ راغلو په خیر.
ستړي مشي پلوشي، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جان دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نه د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړی کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړی به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه هم به کار وکړو او هم به موسا تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وایي دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو. تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسې.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای مینه خانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به مینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به من اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډیر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکه. جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته خلې دي، دوی یو بل ته صادقه نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسیږي. دوی ملګرتیا ډیر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته خلې دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې. غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زه، زه به مړه یم خو ته به خبر نه یې.
مړه دې په خیر خلاصه هو ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مزه اورېږه چې حال د نور هم خرابېږي.
آفرین شه او په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه ډېره اوږده ژبه لري.
سړیه ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کړې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ شامه د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارېږم غلی ډېرې مینې.
غلی شه
احمد خانه، داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې در ښه شي، پوه شي او که نه.
دا څه پس پسه کې کوي احمد خانه زوی؟ خپل وشي سره زد مکوا هغه ډیره خه او خيار خزه ده
وشه زه
کدی ولې زړه خره
احمد خان خپل شو پیږي چې څو کی
خو یا جانی خو خزم باید خپل ځان او پیژني خزه خپل زای ته مې خپل
وای دادا جانی نوم څمره را باندې خو لګیده په خلی دی برکت شه زویا چې ملک می په خیر سره د خدای کور ته بوزي او پر اختیار سره جانی شم دی خو ډیر سخت سړی دی زویا
خو دې کنه زه څه ملامت یم دا د قسمتونو خبرې دي که د قسمت پکې وو ور به شي کنه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم درسره وي نشي ورتلی او
ترورې ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور خدای دې اچ په نصیب کا ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم
پخلی دې برکت شه زویه
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وهږوم چې پام دې په بله شي څنګه خوښه ده
ښه ده کنه ډېر مې یادېږي
سمه ده سمه ده ودره چې د موبایل راواخلم شیرتمان نمبر پیدا مې کړه داده اوس به زنګ ورشي له خیر سره داده ورغی زنګ
هلو سلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام خیرونه شیر زمان خان زویا څنګه
شکر دی پلار جانا ته څنګه مور می خدا
د خدای فضل دی خیو ته څنګه صحت خود ان شاء الله چې خدای
خیم خیم پلار جانا رښتیا د فرزانی پوښتنه ته ورغلی یې کنه
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانۍ لیدو ته ورشو خو لا نه یو ورغلی زویا
خو ګوره کنه پلار جانه هغه ډېره خدمتګاره نجلۍ ده په ټولو یې حق دی باید وخت ته ورغلی بای
ته دا تلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم
دا څه بلا شیشکه ښځه یې هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا
شیر زمانه زویا اورې
سلام مور جانې او غږ دې اورم
نه یم ورغلی نه یم وزګاره شوې زویا خو خامخا به ورزو او هورې اختیار زویا دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده حسینه چې خواخه شوی دیوی
نه نه موری داسې کومه خبره نشته هسې مې یاده کړه
څه وکړم زویا له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي د ښځې او د بچو خاوند شي
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي بده خو نه ده
سمه ده زویا خامخا ورځو
ښه نو موری خدای مو روغ او جوړ لاره زه لږ کار لرم غواړم چې دې ناروغ پوښتنې ته ورشم نور مو په الله سپارم
خدای دې په خیر سره جوړ کی زویا الله دې مل شه په خپل ځان ډیر پام کوه زویا
سمد مور جانې په مخه دې خشه
څه یو یادې
لکه چې فرزانه په مړه وشتلې فرزانه خو خشه ویده
فرزانه دا زموږ فرزانه یادوې
هو هو دا د خوشحال خېلو د کلی فرزانه یادوم
هو رښتیا احمد خان هغه ښه پېژنې ځکه چې کار یې ورسره کړی دی کنه احمد خانه
هو ملک صاحب ډاکټر فرزانه رښتیا هم یو پاک لمن یو رښتینی نجلۍ ده موږ سره خو ډېر ښه کړي دي خدای دې خیر ورکړي
والله زما دې هم ورته پام کو دا خوشی غصه دې بېځایه دي حتی لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و
ګوره کنه ملک صاحب ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل اوس ملامت هم زه شوم
ملامت خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې
هسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب چې هر څه زړه وغواړي یادې وکړي ناموس مې ده ښځه مې ده
کېنه تر زنه اوس دې ناموس شوه هغه وخت دی چې پرېښوده او تر لاړې ناموس دې نه وه بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي د فرزانې دوی کره تللې ده دا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی کنه د خپل پلار کره هم تللی شوه ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله
ګوره ملک صاحب په مغزو مې اور بل دی زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې واشم
له ځان نه ماشوم مه جوړوه ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې نو دا به دې حال وي
څه ووایم ملک صاحب ستا خبره هم په ځای ده که رښتیا درته ووایم ما هم غلطي کړې ده
آفرین همداسې زر ځان خبره پوهوه
خیر ویسی ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسیږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانۍ څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې دلاسا شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر ویسی ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورخه.
ورشه ورشه، خو پام کوه ای چې بې ځایه پټکې او غصې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش چې اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسي، د ستړیا به هم خلاص شو. آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم، څه وړوکی سړی خو نه یم، هغه هم وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غنچه ګل اکا دی کنه. دی دی راواله، بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم
او لږه سودا پې خرڅه کړم، آخر د ملک بادیګار ته
غریب خو نه دی کنه.
او غنچه ګل اکا ستړی مشي، دې سندرې خو دې ما ته دومره خوند راکړ، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسي، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غنچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایي غنچه ګل اکا، وایم د مور شیدې دې شه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للهما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وایي که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم. ته راځه غنچه لږه ورښکاره کړم چې لږ وډه شي. دومره ستړی یم غنچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
دس سره خو تومانچه هم شته، څه پسات خو پکې شته چې ما ته کوم کوم جوړ نه کړي. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړي وي نو.
غنچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اصل له ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځم چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر لږ وار وکړه، اول به ما د ملک صاحب د قانانو کور ته ورسه، او بیا چې چیرته ځي ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زره نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندې کوم نه. هلته
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې څوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه وروښیم، چې نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نو هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځوه، نن خو دې دا خبره وکړله، بیا مې درنه داسې واورېدل چې غره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه، ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دېقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیان وو، چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دېقانه، د باندې راوزه. دېقانه تا ته وایم، درشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دېقانه، وه د پیازو او کچالو چوکیداره کونې؟
زرشه والکه، چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا، ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوکه، مو خدي نشو پوها ولا
تاسو لکه چې په سما نه پوهیږئ ها صبر زمو چاره کوم
درغلو ودرېږه څه ورخطا یې څوکې
ودې قان راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم
درځو درځو صبر
هو هو ماته مصیبته دا خو له زامنو سره درپسې راووت اوس به څه کوې
صبر ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي
تومانچه دې لرې کوه هلکه هسې نه چې څوک ژوبل کېپي
نه نه بېغمه اوسه هسې ډاروم ولمې نه
بس ورځه پي زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې
بس کوه کوه ته دې خپل سیل کوه
هغه دې څلور کسان پسې را ووتل اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي
دا تاسو چیرته ورک شوي یاستئ ه څومره غږونه مې درپسې وکړل
والکه همت خانه لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو اډیکې تر باد کړي
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي ورونو سلامونه تاسو چیرته یاستئ و زما ملګرو زما خو مو په ډیرو چغو چغو ستونی را وچ کړه
محترم اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی په شته کور کې بې کوره او په شته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي وایي چې بد ګرځې بد به پرځې تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلالې شمر د خوره ولا کې رانا واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منا رانا غستې د نه راکې
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوای دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دی ته هیلوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کده هیلوړنګ ډراما ووري نو دروختیا پاتله په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ننبرسي ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سيزو راهيسي په بريتانيا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاست وایم
تاسو ډاکټره یاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5 نیمه بجې زبایت راجګه سما او بعد لغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بچی باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغ ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سه اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه که تصمیم نیسی مانه پوښتنه کې سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیر مینه والا قصر باید په سړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه لمانه مشرم ده کېدې سي د روختون رئیس امي خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم
شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته لومړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغه درلود ما درې سره مطب وکړ.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تاریخ خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې وو. یو لیسې سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدي میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چای یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهد ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست.
دیر لسوا پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که نو پویغو که زهم پیشت ورده یا پاکستان ته مچاتو کور اخلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سره ته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه من نه درلودو شمولیت یا دغه کارت من نه درلودو نو ما په تپ ته داخلي دو کې ډېر زیات سنځو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ایز ما درخواست ولی شو بیا ایز لاهور تا ولی جلم نو لاهور که بیا هم دا خبر و سی دی گندونو کارتی گشتلو سی آغا ما سر نو سی پو هند ایس گند که ایما آغا ندرلو دو غری توب ندرلو دو بیا حالت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پا لاهور که سی دیگه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بعد له غیبیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایو
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په شنو نمبره بریالی شوی وای خو لاهور کې ماته ډیر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډیره زر زده سوه نه یوازې سې وخت ما اول ځل خو په شنو نمبرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو سه په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر د تعداد سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کنه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د جی سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالي سي نو ته باید ځمات سي د زیاتو پاسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا معیار دومره شو سي شاګردان سي یعنی د شیسته دات خوندن او هغه کې د لیا چا سیر علاقه درلود لکم ل زده کړ سره هغه به کم نه بده خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخلي کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغه بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغه سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرانه کارمو چی ری پایل کرده
یعنی فارغ تسیل سومال پنجاب نه بیار اغلا مردان که ماستار دو شپک نسی می پیشور که او کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالته باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون او یعنی د خاصی ور کرسیزال ته کار شروع کما خو اول پښتنه دا و سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سی دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رسه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نن څه ونه نیوی
ولې لندن ته لاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات اوسي. پاکستان کې د ماشومانو سه تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له هغه بیا زما خاوند تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موږ د په سمه توګه اوسي او خلاص یې، او بعد له هغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراته وای چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو ته نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، دغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلی ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی لشرون امدا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نپرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه که با کهی بیرتا یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا دو کال آل تا تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نه کو، د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي ملمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لانډو سپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.